څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. تمره چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیړۍ خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفی الله ستانکزای اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټوټر لیکلې ده. زینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودله، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوحې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بخښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بي قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منه شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژلي. د والی ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او آبادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت د نیپټن ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په تکمانۍ ولسوالۍ کې په نیز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت د نیپټن ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب وو چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان وو.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویشته چمتو شي. دغو مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ییزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د نومبر تر درېمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله مند دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 25 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8.5 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروسته خبر ده چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز چې پلاوی دوهې ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبرې د سولې ابتدایي خبرې پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیستی.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شاه افغانستان به رامنځته شي او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب او داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مقصد ته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبره نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوهې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي، پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. کاغلی فیصل لیکلی، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمه خبره به لزنده پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د وسلوالو طالبانو و هغه بندیان چې فرانسه او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسو کېږي. د وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق شوی، خو په اړه یې د استرالیا سره لا هم خبرې روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض لوده پاتو د خلک د قطر کې هلته دوی تسپاري د موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې و چې د دغه سره موضوع حل شوی یو څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بلې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یادو بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه هلته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسي. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوسي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې دا بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو نه د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. ملخوا یوه با خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یوه تعارفي ناسته هم وسي. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیلې لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي، چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې سوې ده او دا دی په راتلونکې هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوا نه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسي او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا دی ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بېچاره، لا هم بېچاره چې تر اوسه خو دا دی وینئ چې بېچاره دی، او داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لورې غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال. د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لورې ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لورې ټینګار پرې وکړي، که چېرته داسې یو عمومي نظر پرې ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېیم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسېږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېیمه ډله نه وي یا درېیم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
وبخښئ خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سره کښېني او درېیم ګړی نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم همدا وایو، درېیم ګړی په دې معنا چې بېرته د افغانانو له منځه مخورو جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپله دې تفاهم ته ژر ونشي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېیمه ډله یا یو پاکه ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه سوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل سوي دي ورو ورو یې نور شیان سره سم کړي دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چې اوربند قایم سو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کېږي، که اوربند وسي خلک به باور وکړي.
خبر صاحب ډېره مننه،
خوشحاله
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو له امله بلخ ولایت ته بيځای شوې دي. دا بيځای شوې کسان اکثر په لرې پروتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې خپلې مینې پرېښي او بلخ ته پناه وړې ده. د دوی لسونسو مو مجیب حبیب زای له مزار شریف په دې راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنۍ به ځای شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثرا دا به ځای شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنگ او ناملې له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتېدلې دي. محمد خالد یو له همدې به ځای شوي دی. دای د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را به ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپه کوم یاشت رئیس په بلخ کې دی او تیر وی لټی کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دای به ځای شوی کورنۍ ته د حکومت لاله پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګاری او ډېرې بېوزلۍ له امله لا ګنش مې کړاوونه سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است، همراه بسیار چیز ناچیز یک کمبل کورپا اومدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت خراب دی، له یو څنا څه ټوټو کمپلو او ټکو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ماشومان ټول له ښوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نشي ورکولی. دا زموږ له وسه نه ده چې بیا دوی په ښوونځیو ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بې ځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بې ځایه شوي کسان د نامنۍ او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکډه شوي او د سرپنا د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بې ځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده څو له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بې ځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنۍ او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بې ځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بې ځایه شوې کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنۍ له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوې دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 1300 او د مرکز تالوخان په نږدې څنډو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. په دې اړه د اسجرډو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د طالبان خار وستونکې نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قمندانان چې هغوی مسله وه سلای درلود هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همداسې دې سبب شو چې طالبان د دې حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د دې قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
دی زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکیانو فعاله حضور او د دغې ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبرۍ او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه و...
کله چې اراضی د دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمک سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالوخان ښار شاوخوا سیمې محاصره کړي دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پا په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راواخلو د دې سات د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کور کلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برېښنا ستونزه څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوی چې د برق فیصدي ډېره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برېښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کور کلی په پروګرام کې به یې تر څلور نیمو بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې
په مرکز کې مخ یو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بس فرصتونه او بس حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګرو ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی و. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وروستی وار د جولای په 8 په دې اړه د امنیت شورا ته خبرې وکړې. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستې او ختیځو سواحلو ته درې لویې بارونکې بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسېدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پېژندلی 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکې بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. د هغه راهیسې رقیبي وسلوالي ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو په ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولیده د مایدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونږ دی کړی. دا دوه کال او درې کال کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا و څو درسو موږ داسې کوو چې ورس وینم لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبر نه راته کوي چې موږ وایي چې موږ د دې خبر باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله وردو ده چې په دغه باب موږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو مایبین وروره د جنگ مایبین یو د جنگ په جنگ کې مایبین سوي یو افغانستان کې موږ خدمت کړی دي. نو هیله ده چې موږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
دایکندې ما بس خبرې تر کوم چې دې دلته یو شل نه پر ما بس کې ده باندې دې دایکندې ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه ازادي راځي چې دا خیر کړې دا پیغام چې شل تر ځای نه شر کې چې مننه ازادي راځي.
میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي ځکه اترون هم په واشیر کې یوه بله پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبته پیښه ده. نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند یم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باید چې موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده باید چې د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري باید چې هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې طالبان پرېږدي. نو هیله من یم د دوی څخه هم زه یو غوښتنه ده چې باید چې د واکسین دوه ساعت کې هر ماشوم ته هر ځل استعمال کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس فوټبال ته مخه کوو. په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنټین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي. خاطر پردیس دغو مراسمو ته ورغلی راپور راکوي.
له شپږ میاشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالیو پیل. د فوټبال فدراسیون د امر غوښتنې وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالیو لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتونو
له نیک مرغه زموږ د فعالیتونو په اساس د امر غوښتنې وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالۍ او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالیو له پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړل لیک خپل لمړنۍ لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوو ګولونو په ترسره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دېرش ولایتونو کې هم د خزینو لوبغاړلیکونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوبغاړو کمیټې مشر آرزو رحیمی وایي له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره ښه زیری دی.
له قرنټین وروسته ډېره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبې بیا په ټول افغانستان کې پیل شوې. د روغتیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال ترسره کړ او اوس د خزینه لوبغاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوبغاړي کولی شي له دې وروسته خپل تمرینات په منظم ډول ترسره کړي. له دې سره هممهاله د خزینو لوبغاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل ته داسې خوښي څرګندوي:
زه ډېر د خوشحالۍ احساس لرم. ښه شو چې له کورنۍ وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډېر د افتخار ځای ده چې بیا خپلې لوبې پیلوو او زموږ غوښتنه همدا ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د عامه روغتیا وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبه پر ورځ پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سیرلې کې زموش په سیمه کې سشکال د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شوي دي. د سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلای دی او په تفصیل راپور لرو. عبدالواحد مدقق لالوګر لې کې له طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته د پردوی ل اجنډا سره راشي د خبري بنا کام شي. اتل زابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبري پیل کړي د خبري به د وخت ضایع کول وي. تازه گل هم در لهل مندلی که د بندیانو اله کولو ته خوشاله یو او اوس په د سولې خبري پیل شي. سمسور لهل مندلی که له حکومت هیله لرو چې د دولسمو ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي. اسلامیار لهل مندلی که د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي. اسمت الله افغانیار هم لهل مندلی کلی دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. قاسم زواک له همدې ولایت هلمند څخه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي. هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او زواک صاحب راتلونکې اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوهې ته رسېدلی بل په لاره کړي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړه چې طالبانو یرغمل شوي افغان کمانډویان خوشې کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلې. ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه د افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر آزادي ملاحظې درلودې 400 طالب بندیان خوشې کړل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او که څوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن په څمکنۍ ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دیني عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبی وزیرستان کې به می چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا ویروس پر ضد احتمالي واکسین ویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او له یونیسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه خپره کړو، له ژمنې سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره غږېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار 10 بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لویې کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه وه او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تورو ماش کرل شوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپله 16 جریبه مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي: نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږي. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصده چې قیمت نه دي ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندان یې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتېږي.
ډېر مننه.
که هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټي کري مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلې مرزونه کوي. دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی، خدا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه که چیرې وختي وکړې پاول پسرلی کې، یعنی اول پسرلی کې وکړې نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، که نه وخته پخلی وکړې بیا په آخر کې شفته کوي، کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته. داسې مرض دی نو زه چې در وښیم لکه یو څوک چې دا سر ویښتان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا سیر په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساژ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتی کرسوی دی، چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او دا ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجیتی حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکولو سره مقام وزارت دی ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندي راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین یې د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هیلمن کړي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره مو غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې، ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زه مو دعوت کړلم.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایي چې د تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کېږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کېږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حده پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانان او ځوانان لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي وکولی شي چې ځوانان او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس